په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورا بک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې لس بجې پیل شوې وه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې یې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترینګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې په یولسمه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې دواړو لورو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد و بالو ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترینګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. خواجه آصف ټینګار وکړ چې هر دولت حق لري چې برید ته ځواب ورکړي او زیاته کړه چې پاکستان هیڅکله ملکي سیمې نه دي پنهه کړي، بلکې یوازې د ده په وینا د ترهګرو پټنځایونه او پناه ځایونه له منځه وړي دي. هغه خبرداری ورکړ چې د افغانستان خاوره د بیلابیلو ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدله شوې ده. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداري وروسته له هغې ورکړل شو چې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونه چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي دي په دقت څارلې دي. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پیښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکي اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکي اونۍ د تلیا میزان میاشتې په شپږویشتمه د دغو ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشر لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین د لړۍ به هم د ستنې لارې تزریقي او هم د خلیل لارې څاڅکي د دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. چارواکو ویلي د روغتیا ټیمونه هڅه کوي دا ترلاسه کړي چې هیڅ ماشوم یې له واکسینه پاتې نه شي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لري دي او ورتګ ورته ستونزمن دی. د سپیس ایکس شرکت د دوشنبه په ورځ خپل ولسم ستارشپ توغندی له تگزاس څخه فضا ته وتوغاوه او هغه په بریلیتوب سره د هند په سمندر کې راکوس کړ. د مخکې تر دې چې د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د دې ستر توغندی لا پرمختللی ماډل د سپوږمۍ او مریخ د ماموریت لپاره وکاروي، د هغه وروستی ازمښتو ستارشپ د مازدیګر په څکم شپږ نیمو بجو د تگزاس له ستار بیس اډې څخه وتوغول شو. ناسا پلان لري چې له دغه ستر شپ څخه چې تر اوسه د نړۍ تر ټولو ستر او ځواکمن توغندی ګڼل کیږي د دې لپاره کار واخلي چې یو ځل بیا فضایي ستورمزل سپوږمۍ ته واستوي. دغه توغندی د ایلن ماسک د هغې سترې موخې بنسټیز عنصر هم دی چې غواړي انسانان تر مریخ ورسوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر په درېیمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې لومړۍ دوی ګټلې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خره غلاست يم تخنیک چاري طاهر روشان مختوري په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمه په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمه په نوم غونډه وشوه. یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمیر پخواني او خزینه غړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم و باله او هله و خو د چپریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړی. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان خزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د خزو د حقوقو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو، په دې رابطه باندې یو رپورت لرو چې وابه ورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره له توپیری چلان سره مخ او د لګول سویو بندیزونو لامل یې ځوان زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړې هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړای داسې شاهدی ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلی کلی چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرت دی چې دومره کلونه مو د فاحشې لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوام ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجربی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځنګړي ډول خزو وینجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او پټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان خزو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې لځای ازادي رادیو ته وویل.
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست مونږ ته حق اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایت او پر ضد مولوړتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویون کې وګرځو. دا د کار پیل دی خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټی لخوا جوړ سوی اجرایی صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیرای یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجه او ښځو او انجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکي سرغړونې تجربه کړي دي. د د یادونه د چې خزو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په ومه د یو لیک په خبرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله خونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهمو طالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د خزو او انجونو پر وړاندې د تابعي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خوایندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. شپږم ټولګی پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نو دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیرونی په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چیرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباطي مستند خبري وکړي. همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال غلی آرزو سعادت، همدارنګه ژورنالیست او لیکوال، او زموږ پخوانی همکار غلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندوی تمام شي. دغسې غونډې تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګ صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا وایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر تر فعلا نه خو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هماغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله مې ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته ورسته بیا نورم تعقیبی پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایلا، مننه چې پروګرام ته راغلې. خای دا اول ورو چې د طالبانو په زندانونو کې چکمې خزي او انجونې فعالانه زندان شوې وي او برته آزاد شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلي دي، دا خای اول ورو چې دغه خزو خپل اعتراض، خپل تجربه په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټولو ویل، کڅام چې په غیر رسمي توګه باندې زینو رسنیو په دې ارتباط د غوي مخکینه خبري نشر کړي وي، اما دا اولين رسمي اقدام. څه فکر کوي کدا سي غونډې زیات شي تاثیر به څه وي بلاخره د دغه سی خزو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیکای صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه را سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه را د خبرونې نور میلمنو ته. مننه زه پوښتنه یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شاکه تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري، تر اجرایي روله. اول خدای چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او بیا د داسې یو محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څه وخت مخکې ځینې پرېکړې صادرې کړې، د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغو محکمو ته ژمن نه دی، دغو دا ډول قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغو محکمو پرېکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کیږي د طالبانو پر ضد، او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي، او داسې پرېکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پرېکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل، یا د دې محکمې پرېکړې د طالبان دخوا ومنل شوې، او په راتلونکي به دا داسې یو شی تکرار نه شي. او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي، تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بین المللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوي طالبان چې لیوي خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغه سي د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي، که په دغه سي غونډو کې لا افشاګریانې وشي، فکر کوي په زندان کې به دغه خزو وضعیت څنګه وي؟ حقیقي به لکه څه نرمښت سره راځي که لا با بتره کیږي د دوی وضعیت؟
ستانګزای صاحب، زه داسې فکر کوم چې زمون خوره مویل چې که څه هم ډیری هیوادونه دي چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، ولې د پردې تر شا د هغوی سره مرسته کوي، یا هم داسې فعالیتونه کوي چې که دوی په رسمیت وپیژني نو دا به ښایي. ځکه په دې خاطر چې که په رسمیت نه پیژني، باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه، هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهیږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې وي ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باستلی، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي، او پوښتنه وکړي چې یعنی زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کیږي، او ولې نه پرېښودل کیږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چیرته مثلا د طالبانو دغه کار روان وسی، او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښوالی راشي. شاید د هغوی سره نورم په زندانونو کې دا چلند نورم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسې هم خپل غږ نشي باستلی، یعنی هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی، تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هیواد نه ووځي، یو بل ځای لاړ شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولی شي. غیر دغه نه په افغانستان کې څوک دومره جرأت نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي چې په کوم حالت کې دي. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ کتلی چې هر څوک کله چې له هیواد ووزي بیا غوي خپل مشکلات وي. هیڅ خځې تر اوسه په افغانستان کې غیر دې نه چې وایي په مونږ مکتبونه تړلې دي یا زمونږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه مونږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالت نه دی اوریدلی، مونږ همیشه د بیرونه د حالت اوریدلی. نو مونږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کیږي، بند کیږي یا شکنجه کیږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او کچیرته خپل طالبان یعنی په دې حق له ځواب ونه وایي، حقیقت ونه وایي چې نه وایم، ځکه هغه همیشه ویل چې مونږ ښځو حقونه ورکړي دي، مګر زه وایم کوم حقونه یې ورکړي دي. ښځې یعنی له هر اړخه دومره ځورول کیږي چې حتی کوم کس د افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د ښځو په اړه فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی، یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده. نو کوم حقونه دوی ښځو ته ورکړي دي؟ زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې ښځو لپاره غونډې ترسره کړي او دا پکې ویل شوي چې ښځو ته حقونه ورکړل شوي، زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي؟ د تحصیل حق نشته، د چکر حق نشته، د کار او دندې حق نشته، د هیڅ شي حق نشته. پرته له دې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سي هلته شکنجه یې کې او هیڅوک یې پونه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله. نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملی بڼه کار وشي. مونږ همیشه هم دغه ویناوي کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي، د ښځو حقونه خوړل شوي. زه هم باید په طالبانو محدودیت زیات شي، نه دا چې هر ورځ هغوی سره مرستې وشي. کله چې هغوی سره مرستې وشي نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول؟ هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي، ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي. زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي. په دا رقم خو نه کېږي.
مننه اغلی سوایلا. د اروپا په پلازمینو کې دغه سی غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تا سوي چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتني او کتر اوسخه د ارزو سعادت په خبره باندې چې کرا اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کالو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گزار نه وي په طالبانو باندې. دغه سی مستند غونډي چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي، فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې، د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه؟
وګورئ که مونږ د موضوع منستور نه موضوع او د هغه ځای نه پیل وکړو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې، هغه پریکړې چې په حساب مونږ ته راووتې، په مطبوعاتو کې راووتې، د افغانستان حکومت جمهوریت پرې خبر شو او هغوی رسنیزې کړې، په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه. طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکوو. د دې جملې په باب هیڅ نوع اقدام په هغه وخت کې ونه شو، که څه هم چې ما د دې په باب یوه مقاله هم لیکلې وه، مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ. بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه. اوس د دغو څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینې چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني، ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي. همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تاسو لیدل، هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري. ولې یو وخت وویل شول چې دا د دوی خپل هیواد دی، هر ډول چې دوی غواړي. یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او د خپل پوی دي چې په خپل د خپل کلتور په وختونه باندې څه ډول کوي. همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅه هم جنو مکتب نه وای نو اوس ولې دغه سي جنجال کیږي. یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوی دي دې خبرې ته پام نه دی شوی. نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، هغه حقونه چې دوی یې پیژني او د هغونه واقعا ښځې هم برخورداره دي. د ښځو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې نه کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو ښځو ته مثلا اشارې کولې یا به مثلا په څنګ وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایي که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې ډېر ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ غواړي، هغه څه چې دوی زموږ غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي، ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي، ولې په بازي توګه دغسې نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو. نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آغلی سادات. لکه څنګه چې آغلی سوایلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي او یو ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی. کڅام چې په زمینی توګه په شفایي ډول باندې چارواکو په کراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنی لاس راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي. اروپایی هیوادونه ولی په دغه مسله کې چوپه خوله دی او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سنګزه صاحب محترم، زه داسې فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب مقابل هیواد کې خپل ګټه بسی ګرځي. کچیر ته دا وی ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو تاسو به موږ دغه کار کوي. کچیر ته ګټه نه وسی نو ډیر په ټیټه سترګه هغه مسالې ته ګوري او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلکونه وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهره کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا هم دغه سیزمون ډیری خبريالان یا کسان چې وځتونې په خطر کې دی هغه په تبعید کې دی هیڅ کوم سازمان هغه ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هواد هغه ته خاص توجه یا پاملرنه نه کوي ځکه چې هر هواد خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نور هوادونو ته توجه کم ده بل خصوص افغانستان ته ځکه چې اروپایي هوادونه وغواړي کې اقدامو کې کولای شي مګر هغه صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو د ښځو حقونه ورکړي همدغه مونږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کال پورې کیږي او فقط هیوادونه هم دا وایي چې حقونه ورکړي زه وایم چې ولې اقدام نه کوي ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي ولې طالبان سره نه کینی ولې د خبرې لنجدې نه کوي ورسره او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجن ته د زده کړو زمينه برابر او مونږ دوی ته یونیفرم برابر او زه نه پوهیږم چې 15 کال تیر شول دي څنګه یو یونیفرم نشي برابر ولای یا خزي او نارینه هغه دی کولای شو چې بیل بیل کارو کې هغه خپل کارو ته لاړ شي او کدي اسلامي چوکاټ خبره اوسې نو جمهوریت کې هم دسه مونږ کوم کفري ملک نه و افغانستان اسلامي ملک دی خزينه او جدا کار کوي او نارینه او جدا کار کوي او که د تعلیم برخه واه که د کار برخه واه هر برخه چې واه مغه اسلامي اصول پکې برابر ول خو زه بیا مهم کچیر ته د اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په 15 کالو کې برابرې دل او پات شو د اروپאי هیوادونو خبره اروپאי هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده یعنی کوم فشار یا کوم د سي په ډاګه ټینګاري په دوی نه دی کړی ولی همیشه ورته ویل چې د ښځو حقونه ورکړي د ښځو حقونه ورکړي نو په یو وینا کې کېدلې ستانګزای صاحب که په یو وینا خبر جوړېدل یا ښځو حقونه ورکړل کېدای نو اوس به افغانستان ټول ښځې ګل ګلزار ژوند کوو مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب دا چې عملی نشي بشپړ نشي حل لار ورته نه کتل شي دوی سره مخامخ خبرې ونه شي یعنی لدوی نه واده وانه خستل شي اگر چن په دوه کې خو دوی دا ترونم کړی او چې مونږ خسته حقونه ورکو نو دوی هغه خپل په واده باندې ونه داریدل نو اروپאי ټولنه زه فکر کوم چې داسې ډیر ټینګار پینې کوي فقط په سر هی ډول دغه سی او یادوري ورته کوي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکي
بلې مننه یو لاند د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزه کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
سوایل جانې زه غواړم پوښتنه چې په اروپا کې خو په اکثرو یوادو کې ګورو چې خزي مشران دي پراس کې دي په خپل اروپאי ټولنه کې د اروپאי ټولنې د بارني سیاست مشران دارنګ د اروپאי کمیسون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د خزو په لاس کې دي کایا کلاس اورزلا وندرلاین او ګڼ نور فکر کوي چې دغه قدرتمن خزي چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په ساته او بیا په نړۍ کې ډېرې زواکمنی بلل کیږي د افغان خزو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تم تر کیږي نه دی کړی
دا پوښتنه مونږ ټولو ته مطرح کیږي او ځواب ورته نه لرو وګورئ کله چې د طالبانو د راسیدو وروسته یعنی د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای دفتا مکتبونه بند شول او نجونې په ژړا او بیرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ د دوی استقلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلې په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي دغه کیسه اوس هم روانه ده یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې دغه نه مخکې هم د افغانستان ته د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدي او دا مرستې اوس نه کېږي او دغه راز مثلا په ډیرو ځایونو کې که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو د شرین ولسوالۍ راواخلو هغلته د نجونو مکتب فعاله و د نجونو لیسه وه د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیابې شوې وې نن ورځ هغه مکتب تړلی دی یو خو دا دی چې طبعاً د حکومت پریکړه ده بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قانونیت لاندې نیولی وو او د دې مصارف یې ورکول د سویډن هیبات هغه مرسته نور نه کوي حداقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي دا یوازې سویډن هیواد نه دی دا یونسکو ده دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب
بله فکر کوم د سهیل اصغری ټلیفون بند شو موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبري وکړو البته اوس حسینه روفي د خزو د خونو فعال لمک سره وصل ده اغلی روفي ستلی مشه پروګرام ته بخیر راغلی که زما غږ تاسو ری موږ د خزو په ارتباط باندې په دې اوسنی پروګرام کې زما غږ د پروګرام کې په دې خبري کوو چې په مادرید کې تیرونی ولسی محکمه جوړه شو چیرته چې ګڼو افغان خزو فعالانو په خبري وکړي داسې خزي هم چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخی تجربه شریکول او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی وو دا یې ټول وویل او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټونو ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه په دې جواب کې دا د سوار کما چې د سیغونډي منګه په دې سالو تقریبا 15 کالو کې ډیر لاروتلې ولیدا غونډه د دې خطر وا چې هغه خزي چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوی وي یا سی بي لیدلی د نن را ل د هغه پاله شهادت ورکاو دا محکمه مونږ په خفال نیسو ولیدما ارزادې چې مونږ تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې د سیمه محکمې دایروي شي یعنی زمونږ هغه غوريدي شي مونږ سلور کال په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل شکنجه شو دا وس مکتبونه دا پنتونونه د جناکینو مخباندی خزه کامل اندیش نمانه از شوی دی ولی جهان یو عملی پریکړه نه کوي چرته دی د خزو د حقوقو بنسټونه چرته دی یعنی دغه هغه دی هغه ګلی دی هغه ککتونه دی چې مونږه فالین د خزو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې یعنی دا پښتنه کو ولی دغه سه محکمې کدایری شي واغه خزه چې شکنجه شوې دي یعنی مستند وخی نړیوالو لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه واغه محدودیتونه چې په افغان خزه په افغانستان کې وز شوې دي د دنیا خو اگادي نو یو خال نړیوال منګه شکنجه کوي بل خال له سور پر شو دغه سه محکمې او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ یعنی غاګ جک شوې دي ډیر په په نورو نورو نه هو باندې د افغانو خزو چې د افغانو مرمنو ولې خبره دا ده چې چیرې عملی ګامونه پورته نشي زمنګ مکتبونه به هم د تړلې پات شي زمنګ پنتونونه به هم د تړلې پات شي او خزه به په نه باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي نو عملی ګامونه په کار دي
بله مننه کوم آقای روفی آقای سادات یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا پلاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولای شي د افغان خزو د اخونو په برخه کې استفاده کی او په طالبانو باندې فشار راوړي څه ابزار فکر کوي چې لري دوی
زه د فکر کوم چې د اروپایي خوازم پلاس کې د ابزار شته چې کولای شي په د مېرمانو سره د انجنونو خزه سره دغې په واسطه باندې مرسته وکړي مثلا ولې شي او ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیه برابر کی یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې ځکه لوکې دي ته آنلاین ځکه برابر کی او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه، یعنی مالی یا اقتصادی دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل داسې نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی. البته دا د زده کړې په برخه کې وایم، د کار په برخه کې هم دوی سوال شي چې کاري فرصتونه ورته برابر کی د هیواد دننه، او همدارنګه که ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کی، دا هم ډیره ښه وو ځکه د خلک یو تعداد ته خو به لږ مرسته وشي که ټولو ته ونه شي کولای، نو هغه لږ تعداد چې ډېر یعنی درس ویلی یا د ماسټري او دکتورا تر کچې پورې درسونه ویلي همدغه چې په کور کې ناستې دي له زده کړو له هر څه محروم شو له کاروبار، نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر کړي په آنلاین توګه، یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر کړي، یا مالی مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی د مخامخ کېني مجلسونه وکړي، یعنی هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو، ځکه چې هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې موږ تاسو کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي، او یا هم یعنی کېني بالاخره د هغونه د مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته وظیفې ته دانې ته، اخر ستونزه څه ده؟ زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرستو له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هیوادونه زموږ مېرمنو سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سویلا، ستاسو ټلیفون روغ شو بیا خوشبختانه، کولای شي خپل مخکینی خبرې دوام ورکړي. یا زه به بل پوښتنه مطرح کوم، هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي واقعیت کې؟
بله، زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څم مرستې د نورو هیوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي، هغه ټولې قطري دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څم مرستې دوام لري او تاسو کولای شي چې د معلمینو معاش او د شین ورک په ورسره کې مونږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي 5000 افغانۍ یا 3000 په کوم په دقیق ډول چې څومره دي، خو په ورسره کې کم شوی هم دی، یعنی معاش ورکول کېږي په هر صورت، خو ښه به وای چې د مکتبون دروازه خلاص وي او دغه معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای، تدریس کړی وای. بل خبره هم دا چې یعنی تاسو دا روسي پوښتنه د کراشم هیوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په پیل کې هم ما وویل چې هر هیواد خپلو ګټو ته ګوري، دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري، او زما په نظر د نړۍ اکثریت هیوادونه له افغانانو سره، د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونه برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي، اما د طالبانو سره په بل روان دي، یعنی هغه ګټې چې د دوی دي که هغه خوندي نشي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي، دا د دوی حکومتونه نه دي، بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د بېوزلو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د انسان د حقونو دپاره غږ اوچت کړی دی. یعنی دا موږ باید سره ګډ نه کړو که موږ واضح وګورو تر اوسه یو هیواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه، یعنی د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي، بلکې یوازې خیریه سازمانونه دي او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دي چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرسته په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي. نور دا شی نه دي. او که خپل افغانستان ته راشو نو په افغانستان کې موږ ډېر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغو سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هېوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په پریکړه هم دوی اوس بدل کړي دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هېواد په المان کې چې زه ژوند کوم کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په دریو میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتو نه ګټه واخلي. اما ورورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسیدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو. او حتی د طالبانو استازی، یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مختبوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګټې په فکر کې کېږي.
مننه کوم اخلی سویلا اصغری. اخلی حسینه روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولای شي استفاده یې کی او د خزو د خونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کله ډیر محدودیتونه په خزو وځو، ولی همدغه اروپایی ټولنې وی چې هغه دلای مثلا اوویل چې تاسو د خزو اکونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې خزه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړ شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشأ د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لری نیوزو، دلته اسلامی مملکتونه دی، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمن دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فنناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلويم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي. ولې دې دوه غواړي؟ یو خانه منګه شکنجه کوي، بل خانه به دې جګیږي د زمنګ د حقوقو نه، مثلا وایي چې دفاع کوي باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپای ټولنه ډیر خکه ویشي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږی چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د امداغه په مشوره راغلي دي د دوه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کو او خزه بدا پیره د اول دوري غوندي، یعنی په کور کې نه ول شي. ولې متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطي چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کومه چې باید په طالبانو فشار راوړي، چون طالبان خپل نه غواړي چې د خزو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مرمنې بنا په فشار راوړي او د دې دله ان کی او د مجبورې کی چې د خزو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی باید ورکول شي او زر تر زر هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اکونه چې دی هغه باید ورکول شي.
مننه کوم. اغلی سادات، یو بل مثلا غوړ مترکم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډه او د افغانستان نورې خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غاګ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال خال د هڅې کیږي او د یو غونډه واچ یو نمونه و نورې غونډې هم کېږي، مګر منسجمې نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه دی او څومره بلا دا غږ تقویه کړي؟
زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکوي. که چیرته هغه اتحاد او اتفاق د ښځو حقونو لپاره وشي، که چیرته هغه د هېواد د یووالي لپاره وشي، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وشي هغه مثبت نتیجه ورکوي. حتی که د زموږ په هېواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هېواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ستانځای صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وشي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملی کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي، خپله د افغانستان خلک خویندې ورونه یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنې د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس وایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسونه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې دا زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملی بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څه نه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملی بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي، کنه د مکتب او د پنتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یوافته د دوافته د نهایت یو مشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو څه هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې مونږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو مونږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې خځه حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او مونږ او تاسو څنګه شخص کولای.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایله ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما لدغه نور خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدې یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې داخل دغه خزي د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف ده چې څومره دغه انسجام مهمه دی دغه سی په دغه سی مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پر عملي کیږي، خو مخه دا ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړئ، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوې، چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغه سي حالت راغلی دی یا ور باندې دغه سي ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شي ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړیږي چې په هغه کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري بیا هغه بلا خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه سره همدا د راپور جوړول دي او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼه زیات راپورونه جوړي کې چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولای شي په یو برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تحصیل ګډون او نظریاتونه. اغلی روفی تاسو په پاخر کې وخت درکو ک ورسته خبرې سره مهرباني وکړي.
ډیر مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې پندکلانه د طالبانو وکمنی لرسیږو، زمنګ د خوځو اتحاد او امبستګي ډیره مهمه ده، اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې کې خځې تظاهرات کوي، غږ کوي، امکانات ډیر کم دي، طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنې چې بهر یو، موږ کوي شو چې خپل आवाज چې کو د قسمه کمې د غس جلسې او د غس تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترسو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونه په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. د غونډه درې ورځې روانه او پکې غنو خزینه فعالانو او هغه خزو هم اشتراک کړي او چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړي او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالي شریک کړه. ویل چې دوی باندې څه بده ورځې په غزندانو کې تیر شوې. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د غپرانا کې نړیوال بنسټونه د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره خپل هڅې لا چټک کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی وکړ دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د لخت ستاسو د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دانه یم